مازیګر څلور بجې شوې د ازادۍ رادیو یوې بلې خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر او په لغمان کې د نننۍ چاودنې په اړه راپورونه او همداراز نور مطالب لرو. السلام علیکم، د خبرونه ز احمد تکل د طاهر روخان په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. له هر څه مخکې خبرونه واورئ چې سالم محمد سالی چمتو کړی دی.
ولسمشر غنی په قطر کې د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې کوي. د لغمان په چاودنې کې د مرګ ژوبلې شمېر زیات شوی. په قرغیزستان کې د اپوزیسیون ګوندونو په زرګونو پلویانو لاریون وکړ. ولسمشر محمد اشرف غنی د قطر له رهبرانو سره د دوه اړخیزو کتنو لپاره دوحې ته لاړ، خو د طالبانو له استازو سره نه ګوري. ولسمشر غنی نن تر دې مخکې کویت ته لاړ چې د پخواني امیر شیخ سبا ال احمد ال جابر ال سبا د مړینې له کبله د کویت له چارواکو سره خواخوږي وشي. جمهوري ریاست وایي چې ښاغلی غنی وروسته قطر ته لاړ. د جمهوري ریاست مرستیال بیان دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل چې ولسمشر به په خپلو کتنو کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت پر موضوع بحث وکړي.
په دې کې شک نشته چې اوربند د افغانستان د خلکو لومړی غوښتنه ده او د افغانستان د حکومت لومړی غوښتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړې توګه د اسلامي نړۍ په غوښتنه ممتا ده. له دې غوښتنې موږ نوې پر شا شوي او په دې باندې باوري ټوله نړۍ په دې غوښتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګ ته د ولسمشر غنی به همکار ویلی شغلی غنی به په قطر کې د دولت د مذاکره کوونکو لغړو سره چې له طالبانو سره په مذاکرو بوختي وګوري. په دوه حکې له سباندې دروي اونۍ راهیسې د دولت او طالبانو مرکچان د سولې خبرو ته ناستي، خو د اصلي غونډې پر اجنډا نه دي سلاسوي. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنې کې اته تنه وژل شوي او شپږ دېرش نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولي ویان اسدالله دولتزی ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د ولي پر موټر شوې او والي ته کوم زیان نه دی اوښتی.
څلور څلوېښت کسان انتقال شوي، په دې کې اته کسان شهیدان دي. په شهیدانو کې څلور کسان د جناب والي صاحب ساتون.
شغلی دولت زی ویل چې په ټاپیانو کې هم دوه دوالی ساتون کې او پاتې نور ملکیان دي. تیر شنبه د ننګرهار په غنیخیر ولسوالۍ کې هم موټر بم چاودنې د څلور ماشومانو او یوې ښځې په ګډون شپاړس تنه وژلي او څلوېښت نور ټاپیان کړي وو. تر اوسه د دغو چاودنو مسؤلیت چا نه دی منلی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پکتیا د مرکز ګردیز د یوه ښوونځي ښوونکی پیر محمد وایي:
مونږ سرپنا نه لرو. ډیر وخت کېږي چې مونږ د سرپنا په مورې د غږ اوچت کړی دی، خو لا تر اوسه زمونږ دغه ستونزه نه ده هواره شوې. چې بیا د ستاسو له لارې ټولو چارواکو باندې غږ کوم، د معاش تر څنګ د سرپنا ستونزه زر تر زره حل کړي.
د پوهنې وزارت ویاند نویا نزهت تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمېنه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرانیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. ویل سوي وحدت ګوند 4% زما هیواد قرغیزستان 3% او قرغیزستان ګوند 8% رایې ګټلې دي. دا درې ګوندونه د حکومت پلوي ګڼل کیږي. د سوسیال ډیموکرات او وطني اتحاد په ګډون د اپوزیسیون تر زورو زیاتو فعالانو او ملاتړو نن دوشنبه د بشکیک په مرکزي میدان کې لاریون وکړ. دوی ادعا لري چې په پرنیو ټاکنو کې درغلۍ او سرغړونې سوي دي. بلخوا د قرغیزستان د ټاکنو کمیسیون یو غړي ویلي چې دوی شکایتونه څېړي په پام کې ده چې نهایي نتیجې نن اعلان شي. د نګورنو قرهباغ لنجمن سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو شهرونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. د سره صلیب نړیوالې کمیټې پرون د دغو ړندو ګولۍ ویشتلو راپورونه او په شهرونو او د ګڼګوڼې په ځایونو کې ادعا سوي ناقانونه بریدونه او چاودنې وغندلې. پرون د نګورنو قرهباغ چارواکو ویل چې د دغې سیمې پر مرکز ستیپا ناکیلته او نږدې شار شوشي د درېیمې ورځې لپاره د توغندیو او توپونو بریدونه روان وو. د آذربایجان د دفاع وزارت بیا ویلي چې ارمنستاني ځواکونو د دغه هیواد دویم لوی شار ګنکا په توغندیو او توپونو ویشتلی دی. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو د لوړېدو سبب سول پنګول او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله دي. ولسمشر ټرمپ چې په کورونا وایرس سخت سوی تیر ماښام له پوځي روغتون څخه د لنډې شیبې لپاره ووت او په یو زغرول موټر کې د خپلو مینوالو مننه وکړه.
زه په خکېتو یم. زه غواړم د هر یو مننه وکړم. لومړی میرمن میلانیا ترامپ هم په خکېتو ده.
ولسمشر ډونالد ټرمپ له تیرې جمعې د واشنگټن په یو پوځي روغتون کې دی. هغه پرون په یو ویډیو پیغام کې ویلي و چې په کووید 19 ناروغۍ ترخته کېدو وروسته د دې ناروغۍ په اړه په ډیرو شیانو پوهېدلی دی. دا خبرونه
ازادي رادیو خبرونه او قدرمن اوریدونکو تر سره اوسه د خبرونه په دوام کې راپورونه خبرو.
ممکن ولسمشر غنی ول ځان سره سوال چې عرب الاخر د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځانګړي استازي د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزه سره د خبرې مطرح کاندي.
دا له یو کارپو سره زمونږ خبرې دي چې قطر ته د ولسمشر اشرف غنی د څرګندونو په اړه لازادې رادیو سره کړي. په لغمان کې نن یوې بمی چاودنې بیا هم غنو ملکیانو ته مرګ ژوب لوړوله. په نور موضوعاتو کې په بلخ ولایت کې د امو سیند اوبو غن کلی ویجاړ کړي او د کورنیو چارو وزارت په کابل کې د تروریستي حملو په تنظیم د یو مشکوک کس د نیولو لپاره ولکه جایزه اعلان کړې ده.
افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک خپل حتی چې قومي خپل لغلي ادم خوشته نه ورخي.
نړیوالو مسایلو ته هم کتنه کوو. په دوهمه نیمه کې د امنیت او سالم چاپیریال او سپورت نړۍ اونیز پروګرامونه خپریږي. اورېدو ته راسره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی نن کویت ته ولاړ او تمه ده چې وروسته به قطر ته ځي. د وروستیو راپورونو له مخې ولسمشر غنی قطر ته هم رسیدلی دی. ارګوایي چې ښاغلی غنی د قطر له امیر او صدراعظم سره د افغانستان د سولې د بهیر او دوه اړخیزو اړیکو د پراختیا په اړه خبرې کوي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د فیروزی عزیزی راپور واورئ.
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی په داسې حال کې قطر ته سفر کوي چې د افغان دولت او طالبانو د مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. ولسمشر مانی وایي د افغانستان د سولې وسنۍ روان بهیر له قطري چارواکو سره د محمد اشرف غنی د بحثونو یو برخه ده. د جمهور رئیس مرستیال ویان د واخان مینپال نن ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی به د قطر له امیر صدر اعظم او ځینو نورو قطري چارواکو سره د غشان د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه هم خبرې وکړي.
دا دو ورځنی سفر دی. اول ولسمشر دی وایستل بیا پلغه زه ورسته ولسمشر دی قطر ته. په دې شک نشته چې اوربن د افغانستان د خلکو لمړی غشتنه ده او د افغانستان د حکومت لمړی غشتنه ده. د سیمې مالدونو په ځانګړي توګه د اسلامي نړۍ په غشتنه مامته ده. له دې غشتنه مرنه پر شاسته وی او په دې باندې باورې ټول نړۍ په دې غشتنه کې په لمر سره په یو ساس کې ولاړه.
د خغلی مینپال په خبره خغلی غنی به د کویت د مخکنی امیر د فاتحې په مراسمو کې د ګډون په هدف لاند وخت لپاره په کویټ کې هم پاتې سي. د خاغلی غنی یو سلاکار شاه حسین مرتضوی قطر ته د جمهور رئیس د سفر په اړه په خپل ټویټر پاڼه لیکلی ل یو واحد آدرس د افغانستان د بهرنی او سیمایي سیاست انسجام د بریالیو پنځو مهمو کټګوریو برخه ده. جمهور رئیس داسې مهال قطر ته ځي چې په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو مرکچی پلاو د تماس ډلو ترمنځ د خبرو په کړنلاره لیدنې کتنې د اختلاف له امله درېدلې او په افغانستان کې هم جګړې شدت موندلی دی. په ورته وخت کې سیاسي کارپو سید خالد سادات وایي جمهور رئیس به په دغه سفر کې هڅه وکړي چې وضعیت له کنګل سوي حالت نه راوباسي.
ممکن ولسمشر غنی ولزان سره سوالي چې هغه بل اخر د قطر حکومت تاول ته د امریکا ځنګړی استاد د سولې مذاکرات لپاره خاغلی خلیزا سره د خبرې مطرح کاندي پر طالبانو فشار ورده ولیا طالبانو سره تماس نیول تر سو کول شي چې د اوربن مسله مخدوي سي او د اوربن مسله کنيوي د جګړې د کموالي مسله څنګه مخدوي سي نو د دې مسلو د پیړل لپاره د دې مسلو د پرمخبيول لپاره فکر کوم چې دا یو ګټور سفر دی او ګټه باید مسمره وسی
نګدي یو میاست کی چې د افغان دولت مذاکره کوونکی پلاوی په قطر کې دی کته هم دواړو لوريو د مذاکرات پیل وړاندې د خبرو د تګلارې په اړه غونډې کړي خو لا هم په دې برخه کې بشپړ توافق نه دی سوی د دغو خبرو لمنځه یوې با خبرې سرچینی ازادي راډیو ته ویلي د مذاکراتو د پیل لپاره د کړنلارې د جوړېدو لپاره په مذهبي برخه کې د اختلاف مسله د حل په درشل کې ده
لکابل نه د فیروزی عزیزی راپور مو اوریده د ازادي راډیو د دفتر مشر چې لولس مشر اشرف غنی سره د قطر په سفر کې ملګری دی د شیبا د ټلیفون په مستقیمه اړیکه له دوه نه سره د سمی مهدی تاسو ته ستړي مشي وایم د ولسمشر غنی د سفر د جزئیاتو په اړه له چا سره لید کاته په پام کې لري او څه پلان دی له چا سره به ګوري په دوحه کې کپ دی اړه لطفا معلومات راکړئ
سلام به شما و شنونده های رادیو آزادی رئیس جمهور صبح امروز در یک سفر رسمی با یک هیئت بلندپایه به شمول معاون اول رئیس جمهور وزیر خارجه مشاور امنیت ملی و شمار دیگری از مقام های بلندپایه حکومت افغانستان از کابل به طرف کویت اول رفتن در اونجا با شیخ علی ببخشید با امیر تازه کویت و همچنان صدر اعظم کویت ملاقات داشتن و پس از او آمدن به دوحه و در دوحه همین لحظه که من امروز شما صحبت میکنم ملاقاتشان با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان جریان داره پس از او دیدار خود داشت با مسئولین رسانه هایی که در این سفر با رئیس جمهور آمدن به دوحه و بعد از او با صدر اعظم قطر ملاقات خود داشت امشب همچنان قرار است که با نماینده ویژه وزارت خارجه ایالات متحده امریکا آقای زلمه خلیلزاد و جنرال اسکات میلر فرمانده عمومی نیروهای ناتو در افغانستان ملاقات داشته باشند فردا صبح قرار است با امیر قطر یک هیئت در حضور یک ملاقات در حضور هیئت دولت افغانستان داشته باشند و همچنان یک ملاقات تنهایی پشت درهای بسته و همچنان فردا پس از چاشت قرار است که رئیس جمهور با در اینستیتیوت دوحه یک سخنرانی مفصل داشته باشه و پس از او به کابل برمیگرده فردا شب یعنی چیز تا هنوز در مورد از اینکه آیا قرار است با هیئت طالبان مذاکره بکنند چیزایی که در صفحات اجتماعی شایع پراگنی شده کسی تایید نکرده و اینا همه این مسائل شایع پراگنی دانستند
ډیر زیاته مننه سمی مهدی د ازادي رادیو د دفتر مشر په کابل کې د ازادي رادیو د دفتر مشر و چې له دوه نه قطر ته د افغان ولسمشر اشرف غنی د سفر او هلته د لیدنو کتنو په اړه جزئیات راکول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري
زموږ غاګ له ازادۍ رادیو اوري په لغمان کې نن یوې 14 بیا هم ملکی وګړو ته مرګ شو بل وړوله د حمله ظاهر اند لغمان د والی د وجنې په قص شوی و خو تلفات ویل کیږي چې اکثر ملکی وګړي دي په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره همدا شی به د ازادۍ رادیو خبريال سهارګل امیرزای د ټلیفون په مستقیمه اړیکه سره دی او جزئیات راکوي امیرزای صاحب
ډیره چاته مننه د لغمان د والی لویان د فضلات د شکر دی رښتیا شه د پورې من وغه دیدو چې زیات یوازې هم دا و چې په دغه بریټ کې چې د لغمان د والی رحمت الله یارمل پر موټرز کاروان شو په ځنګړي ور ډول د په موټر باندې شو چې د تری روغ وتل نو روغتون ته تر څلور تل یو کسان انتقال شوی دی چې د لوی د لیاقت کسان پکې وژل شوی دولزی آزادی راډی سر پختلو خبر کې ویل چې په وژل شو کسانو کې څلور تنه د لغمان د والی ساتونکو دی او همدارنګه څلور نور د ولسی وګړي دي د ولزی په خپل خبرو کې دا مول چې شپږ ډیر کسان کټیان دي چې په دوی کې دوه ساتونکي دي چې د والدي او پاتې نور بیا ملکی خلک دي. د لغمان پر والی رحمت الله یرمل د غبرید نو په داسې محل کې شوی دی چې د دفتر ته په لاره باندې وو. موږ چې دغلته د غبرید پاړه باندې عام خلک سره وغږېدو هغوی ټول اندېښمن وو. وویل چې له یو طرفه دغسې د سولې بحثونه روان دي، له بله طرفه جنګونه روان دي، بریدونه کېږي، وسلوال او اندراز چاودنې کېږي. په دې کې عام خلک وژل کېږي او د دوی غوښتنه دا وه د دواړو ډلو نه، هم له افغان حکومت نه او هم له طالب وسلوالو، چې د بریک په ځای د سوله وکړي، تر هغه لومړی دې اوربند وکړي او له ملکي خلکو دې غچ نه اخلي او د فشار په توګه دې دواړه یو پر بل د ملکی خلکو په وژنه باندې دا فدا و چې فشار دې نه راوړېدی له دې د لاس اخلي. تر دې دمه موږ چې په جریان کې یو، هیڅ یو چا یا ډلې د بریک مسؤلیت نه دی اخیستی.
ډیر زیاته مننه سهار ګل امیرزای د ازادۍ راډیو خبریالو چې د لغمان د نننې حملې په اړه جزئیات راکول. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په پلازمینه کابل کې د ورستیو پلان شویو تروریستي حملو د یو تورن عمل د نیولو لپاره ولکه افغانۍ جایزه ټاکلې. د دې وزارت ویاند ازادۍ راډیو ته ویل چې د کابل ښار په 15مه حوزه کې د تروریستي حملو مسؤل غورځنګ مشهور په امات د پولیسو تر تعقیب لاندې دی. خان محمد سیند او په دې اړه نور تفصیل.
د کابل ښار د ورستي تروریستي حمله د تورن د نیولو لپاره د 200 افغانیو د جایزې ټاکل. کورنۍ چارو وزارت وی غورځنګ مشهور په عماد په کابل کې د ورستي پلان شو تروریستي حمله عامل د پولیسو تر څارنې لاندې ده. د دغه وزارت ویان طارق اریان وی هر څوک چې د غورځنګ په نیولو کې مرسته وکړي دغه جایزه به خپل کړي.
در ساحه حوزه 5 کابل بیشترین موارد ترور را ما داشتیم.
د کابل ښار په 15مه حوزه کې مو د ترور ځینې موارد درلودل چې یو شمیر مو په دې تړاو مخکې ونیول. د دغو ترورستانو نه یو غورځنګ مشهور په عماد دی او په وروستیو ترهګریزو فعالیتونو کې لاس لري. د نیولو لپاره مو 200,000 افغانۍ اعانه اعلان کړې ده.
خغلی اریان وای غورزنګ د 15مه حوزه د پولیسو او عامو خلکو په ترور کې لاس لري او هر څوک چې د د په نیولو کې مرسته وکړي هویت به پټ وساتل شي. د د په خبره د کورنۍ چارو وزارت د مجرمانو د نیولو او جرمونو د کموالي په هدف یو لړ اقدامات کړي چې نتیجه یې مثبت و. که څه هم خاغلی اریان د دغو اقداماتو په اړه جزئیات ورنکړل، خو وی ویل چې دوی به دغه الګو د کابل ښار په نورو سیمو کې هم پلی کړي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمیر کابل ښاریان وایي د جرمونو زیاتېدو تنګ کړي دي. محمد نسیم او غلام حسن وایي
بیخی خلق مخام نه بس خپل کور ته نشته دي غلو دي لاسه چا سره چاکو دي چا سره تومانچه دي دغه ورځ مانه موبایل واسود بس او کم 400 روپیه نه واغسته.
په همدغه پولیس محمد خان کې موټر سایکل باندې دوه کس سپاره یو بیا ملوږی موبایل در نو تختی هغه ځکه پولیس ورته ګوري څوک لاس نه ورودي سي داخله کو نيسي.
دوی امنیتی حوزې لغلو او شکمارو سره په لاس لرلو تورنوي او هیلمن نه دي چې دغه ستونزه به حل شي. په ورته وخت کې د چارو یو شمیر پوهان د کورنۍ چارو د وزارت لخوا د مجرمانو د نیولو لپاره د جایزو ټاکل موثر نه ګڼي. د چارو پوه عتیق الله امرخیل وای دا کړنلار په غربي هیوادونو کې موثره خو په افغانستان کې ګټور نه ده.
په افغانستان کې په هیڅ صورت باندې څوک تاته خپل حتی چې قومي خپل غلي ادم کوشش نه ورخیل د کله سبا دښمني نه ډارېږي نه نتیجه ورکوي نه په درقي نه هغه سړی په دې پیسو باندې څوک ورخیي.
د افغانستان د کورنۍ چارو پوخانی وزیر فقیر محمد فقیر وای د خلکو او دولت ترمنځ لازم باور نشته او خلک له حکومت سره له همکاري ډاریږي. دا وای د دغه ستونزې د حل لپاره حکومت باید د پولیسو په تشکیلاتو کې اصلاحات راولي او مجرمین مجازات کړي. خان محمد سیند، ازادي رادیو، کابل.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د امو سین د توغیان له کابله سلګونه کسان د رود په سویلي څنډو کې بې کوره شوي دي. د بلخ ولایت په شور تیپی ولسوالۍ کې د ازبکستان پولې ته څیرمه لسګونه کورونه او درې جمعتونه او یو روغتیایی مرکز له دې کبله ویجاړ شوي دي. په بلخ کې د ازادۍ راډیو خبریال مجیب رحمان حبیبزای شور تیپی ولسوالۍ ته تللی او د آمو سیند پر غاړه د ځپل شویو خلکو د ژوند کیسه کوي.
د بلخ د شورتپی ولسوالۍ د هزار توقۍ کلي اوشت کلن اوسیدونکی عبدالغفار له هغو سلګونو کسانو یو دی چې جګړې نه بلکې د آمو سیند دوبو تغیان یې کور له منځه وړی دی. عبدالغفار د آمو سیند پر غاړه کروندګر او د څارویو ساتونکی دی. اوس ته یو د ده میرمن له خپلو دوه څلور کلن او شپږ کلن ماشومانو سره د آمو پر غاړه تر ژورو پلاستیکي خیمو لاندې د انګورو او انارو له ونو ډک ځنګله کې د ژوند سختې شپې او ورځې تېروي. عبدالغفار د سیند له ویجاړیو کیسه کوي.
دریا مرا در بدر کده، دریا زمینای ما گرفت، خانه ما گرفت،
سیند در پدر کړو، ځکه رانواخسته کورونه رانواخستل. اوس موږ په ځنګلونو او دشتو کې اوسېږو. دوه ماشومان لرم، بچان می بے برخلیک او بے سرپنا سیوی دي.
یواز عبدالغفار نه دی چې لا دا ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دی. خیر الله چې د هغه ګاونډی هم دی، له ورته ستونزې ځوریږي. هغه ازادي راډیو ته وویل چې په څه کم یوه میاشت کې آمو سیند په ازرتوقۍ کلي کې درې جوماتونه، یو روغتیایي مرکز او لسګونه کورونه ویجاړ کړي دي. خیر الله وایي چې د آمو سیند تباهۍ نوې کیسه نه ده، خو دا ستونزه یوه نوې اقدام ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه،
زیات سالان میشه کې تخریبات درې آمو است، زمینای زراعتي
ډیر کلونه وشو چې آمو سیند زراعتي مځکې ویجاړوي او د خلکو کورونه له منځه وړي. هغه کسان چې به سرپناه شوي په دښتو او ځنګلونو کې ژوند کوي.
د بلخ ولایتي شورا مشر افضل حدید هم موافق دی. دی وایي چې هر کال سره لدی چې آمو سیند زراعتي ځمکې او لسګونه کورونه ویجاړوي، د سیند په شورتي په کلدار ولسوالیو کې ټولګټو پروژو ته هم زیان رسوي. ښاغلی حدید ازادي راډیو ته وویل چې آمو سیند د بلخ ولایت په 200 کیلومتره محدوده کې اساسي تحکیم ته اړتیا لري. آمو په مرکزي اسیا کې تر ټولو زیات اوبه لرونکی سیند دی چې د افغانستان په شمال ختیځ کې د پامیر له غرونو سرچینه اخلي او د آرال جهیل ته ورختمیږي. د موزیات برخه د کښتۍ چلونې وړتیا لري او دا سیند د پاکستان، تاجکستان او ترکمنستان هیوادونو سره د افغانستان طبي سرحد شمیرل کیږي. په شمال کې د دریې چارو مشر حشمت الله وطنیار وایي چې هر کال آمو سیند د اوبو د طغیان له امله د افغانستان خواته په حرکت کې دی او په ډیر سخاوتمندانه توګه د دغه هیواد ځمکه د ازبکستان خاورې سره یو ځای کوي. دای مني چې ادارې سره یې دومره امکانات نشته چې بې کوره شویو کسانو سره مرسته وکړي. خو عبدالغفار او نورې بې ځای شوې کورنۍ راتلونکي ژمي ته په اندېښنه کې دي چې له خپلو وړو ماشومانو سره به په شورتپه کې تر خیمو لاندې ژوند څنګه تیر کړي. مجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
ستاسو له پیغامونو
عبدالواحد لوګر نه دا پیغام پرېږدم چې د لوګر یوه حوزه ده په نامو د دشتاک د دې یو سړک ده، لنډ څنګه نمیشتي ته د کابل څنګه نمیشتي ته پورې وتی و. دغه لار سیلاو خرابه کړې ده چې بوکلین نه بل سیلا جنه کېږي، دومره ده تنګۍ خرابه کړی ده. دغه باندې لس زره کوره شاوخوا، 15,000 کوره تګ و راتګ کوي. دغه خلک سره د کومک وکي، مسیحې حکومت کار څوک دغه کومک کوي، ده د سړک په لاغي د کومک سره وکړي. یا دغه کورونا وهل تاسې دا کومې بستی راغلي دا د خوارو غریب ته ورکړي، دغه سړک دې پرې جوړ کړي، هغه بستی د خانانو ته نه ورکړي، غریبانو ته دې ورکړي، هغه سړک به هم جوړ شي. د نورم په مخه ښه
زباچا خان می نوای د هلمند ولایت نه بلی ولسوالۍ ته خبره کوم. زه د نپر د احکانم ځکه چې دا په بوته باید چې لوړپوري شرواکي یا ولسمشر محمد اشرف غنی هیڅ یو خطر پیدا کړي. موږ دا کال کې که شکرونده ده دا هم دا پومبه چې دی وس زیات خلک را دي جارام شو ته نشي. من په درې سو اتیا او دا سره خرچیږي غای په څلور سو. دا باید چې عمر خوټه وټه کې یا افریقا ته په هره کې وسلام.
محمد نسیم د کندهار ولایت درغنده ولسوالۍ نه ازادي راډیو ته دغه پیغام پرېږدم چې دلته درغنده ولسوالۍ کې مازدیګر په شپږ بجې تلیفونه کار پرېږدي، سهار تر شپږ بجو پورې. نو دغه ستونزو دغه مشکل د هغو ته خلکو ته بېسمه زایمت جوړ کړی دی. نو د اړوند مسؤلو چارواکو ته مې دا غوښتنه ده چې دغه ستونزو ته باید جدي پاملرنه وکړي. د خدای سره
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي چې بختر افغان هوایی شرکت خپل ازمایښتي الوتنې پیل کړي او ډیر ژر به رسمي الوتنې هم پیل کړي. بختر هوایی شرکت په 1415 هجری لمریز کال کې جوړ شو، خو د کورنیو جګړو له کبله یې فعالیت ودرید. د دې شرکت یوې الوتکې په روانونۍ کې کندهار، هرات او مزار شریف ښارونو ته ازمایشي الوتنې وکړې. په دې اړه نور حال له کابل نه د ډیوی نادر پراپور کې واورئ.
بختر افغان هوایی شرکت له نږدې 40 کلن ځنډ وروسته خپلې ازمایښتي الوتنې پیل کړې دي. د افغانستان د ملکی هوایی چلند اداره وایي د بختر افغان هوایی شرکت خپلې ازمایښتي الوتنې د بوئنګ 718 الوتکې په وسیله د شنبه په ورځ کندهار، هرات او مزار ته ترسره کړې. د دې ادارې ویان نعیم صالحی ازادي راډیو ته وویل یاد شرکت به نږدې راتلونکي کې په رسمي ډول خپل فعالیت پیل کړي.
څو ورځو کې امکان لري چې د باختر هوایی شرکت الوتنې په رسمي ډول پیل شي. اوس یو ازمایښتي الوتنه ترسره شوې، په رسمي ډول پروازونه نه دي پیل شوي. الوتکې له کابل نه پرواز کړی، بیا هرات، کندهار او مزار ته تللې وه.
د ښاغلي صالحي په خبره د باختر افغان هوایی شرکت به د تیر په څیر یوازې کورني فعالیتونه لري او د ولایتونو ترمنځ به سفرونه کوي. باختر افغان هوایی شرکت په لومړي ځل په 1415 کال کې د اریانا هوایی شرکت ترڅنګ د کورنیو پروازونو په برخه کې خپل فعالیت پیل کړ، خو دا لړۍ نږدې 40 کاله وړاندې د کورنیو جګړو له امله په ټپه ودرېده. په 2019 کال کې افغان حکومت په شپږو میاشتو کې د دې شرکت بیا ځلي فعالېدو خبره وکړه، خو د کورونا وایروس له امله دا پروسه له ځنډ سره مخ شوه. په ورته وخت کې د باختر افغان هوایی شرکت مسؤلین وایي یاد شرکت د الوتنو د پیل لپاره د ایکو یا آیاتا نړیوالو بنسټونو معیارونه پوره کړي دي. د دې شرکت مشر مسلم خرم:
یو اعلان چې جديږي باید 15 سټیج دي چې د هوایی د افغانستان د هوایی ملکي هوایی چلند لخوا په دقیقه توګه پلان تطبیقیږي، چې باختر افغان الوتنې وکولای شي د 15 سټیج ټول په کامیابۍ سره تکمیل کی او فعلاً خپل امتحاني پروازونه شروع کړي.
نوموړي دا هم وویل چې د ازمایښتي الوتنو بهیر بریالی و او ډیر ژر به په رسمي ډول هم الوتنې پیل کړي. خو دا چې دغه شرکت څو الوتکې لري، مسؤلینو یې دا پوښتنه ځواب نه کړه. اوس مهال یوازې اریانا افغان او کامیر خصوصي شرکت په دغه هیواد کې کورني او یو شمیر هیوادونو ته بهرني الوتنې کوي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون د لنډ وخت لپاره له روغتون نه ووت او بهر یې له خپلو پلویانو سره وکتل. ټرمپ د جمعې ورځې نه راهیسې د کووید 19 ناروغۍ په خاطر پلازمینې ته نږدې په یو پوځي روغتون کې بستر دی. ترامپ ویلی چې ژر به ستون شي او خپل پاتې کمپاین به پر مخ بوزي. په دې اړه نور تفصیل صفی الله ستانکزی اوروي.
ولسمشر ډونالډ ترامپ د والټر رید ملي پوځي روغتون شاوخوا ته په خپل زرعي ګاډي کې وګرځېد او خپل پلویان یې وکتل. هغه مخکې له دې چې له روغتونه ووځي په یو ویډیوي پیغام کې وویل خپل پلویان به متعجبه کړي او له هغوی سره به چې د رښتینې وطن پالانو بلل وګوري. ترامپ په کورونا اخته ده. ډاکټرانو ویلي د هغه روغتیایي وضع په ښه کېدو ده او نن له روغتونه وتلی شي. ځینو خلکو په ترامپ انتقاد کړی چې ولې له روغتونه وتلی او کورونا یې جدي نه ده نیولې. منتقدینو ویلي د ترامپ دا کار ښیي چې دی د کورونا ویروس خپرېدو د مخنیوي لپاره د لازمو تدابیرو د نیولو په برخه کې چندان علاقمند نه ده. ترامپ بیا وایي وضع یې ښه ده او د کورونا ویروس په اړه ډیر څه زده کړي. هغه دا خبرې د روغتون تر موقتی پریښودو مخکې په یو ویډیوي پیغام کې چې په ټویټر خپور شوی وکړې:
It's been a very interesting journey. I learned a lot about COVID.
وخت ډیر خو ما د کووېډ په اړه ډیر څه زده کړل. ما په حقیقت توګه خوځې ته د تلو په څیر زده کړل، نه دا چې یوازې کتاب وایو. زه پوه شوم په عین حال کې باید ووایم چې امریکا په موږ ډیره ګرانه ده.
We love the USA and we love what's happening.
د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ او لومړۍ میرمنې میلانیا ترامپ د کووېډ 19 معاینه د اکتوبر په اوله شپه مثبته وختله. څلور اویا کلن ترامپ په والټر رید روغتون کې بستري شو او لومړۍ میرمنه په سپینه ماڼۍ کې قرنطین ده. ډاکټرانو که څه هم ډاډ ښودلی چې د ټرمپ وضع مخ په ښه کېدو ده او له روغتون وتلی شي، خو تیرو ورځو کې دوه واره د ټرمپ په وینه کې د اکسیجن اندازه کمه شوې وه چې له امله یې هغه ته د ډیکسامیتازون سټرویدونه ورکړل شوي. ټرمپ داسې وخت په کرونا اخته شوی چې د نومبر درېیمې ولسمشري ټاکنو ته له یوې میاشتې کمه موده پاتې. په امریکا کې د نړۍ د نورو هیوادونو په مقایسه زیات کسان کرونا نیولي او د قربانیانو شمېر هم تر بل هر هیواد ډېر دی. د جانز هاپکنز پوهنتون د شمېرو له مخې په امریکا کې څه باندې 1,400,000 کسان په کرونا اخته دي چې له ډلې یې نږدې 210,000 کسان مړه شوي. ټرمپ د کرونا وبا د مدیریت په برخه کې د خپل ادارې هڅې کامیابه ارزولي.
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د امنیت او سالم چاپیریال او همداراز د سپورت نړۍ 19 پروګرامونه خبريږي، خو له هغه مخکې اوس سالم محمد صالح تاسو ته د خبرونو لنډیز وړاندې کوي.
ولسمشر محمد اشرف غنی چې په دوحه کې د افغانستان د مذاکراتي ډلې لغړو سره وکتل، شغلی غنی نن کویت ته تر سفر وروسته د قطر پلازمینه دوحه ته ورسید او هلته به له قطري چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبري وکړي. خو ولسمشر غنی به په قطر کې د طالبانو له مذاکره کوونکو سره نه ګوري. په لغمان کې نن سهار په موټر بم چاودنې کې 8 کسان وژل شوي او 16 نور ټپیان شوي دي. د لغمان د ولی ویان ازادي راډیو ته وایي چې چاودنه د ولی پر موټر شوی، خو هغه ته پکې زیان نه دی اوښتی. په افغانستان کې ځینې ښوونکي د ښوونکو په نړیواله ورځ وایي چې د ژوند شرایط یې ناوړه دي. نن د اکتوبر 15 د ښوونکو نړیواله ورځ ده. د پوهنې وزارت ویان د تاییدوي چې په افغانستان کې ښوونکي له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي. ګڼو سیاسي ګوندونو د قرغیزستان د وروستیو پارلماني ټاکنو د پایلو د باطلېدو لپاره په پلازمینه بشکک کې لاریون وکړ. د لومړنیو نتیجو له مخې په پرونیو ټاکنو کې هغو ګوندونو زیاتې څوکۍ ګټلې چې د قرغیزستان له روس پلوه ولسمشر سورونبای جینبیکوف سره نږدې اړیکې لري. د نګورنو قرهباغ لنجمنې سیمې پر سر د آذربایجان او ارمنستان ځواکونو پرون سخته جګړه وکړه. د نګورنو قرهباغ پر مرکز او د آذربایجان پر څو ښارونو لا هم د توغندیو او توپونو بریدونه کیږي. او د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د روغتیایي وضعیت په اړه مثبت راپورونه د آسیا له دې جملې جاپان او جنوبي کوریا د ونډو د بازار د بایو لوړېدو سبب سول. پانګول او د ونډو خاوندان په دغو راپورونو خوشاله سوي دي.
سمګ راګله ازادي رادیو او ازادي رادیو د سهار لوو د مخام تر وو ورځې دیونه خبريږي. د مخام په وو بجو د ازادي رادیو د خبرونو لپاره تر رسیدو سره سم د امریکا غږ آشنا رادیو پیلېږي چې د سهار تر وو دوام کوي. د مخام له وو د سهار تر وو د امریکا غږ آشنا رادیو او د سهار له وو د مخام تر وو ازادي رادیو ووري او شیبه په شیبه ځان د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو حالاتو خبر کړي. او اوس هم
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستول دي.
نظری ل ازر ولسوالۍ نه لیکلي، طالبان خو وایي چې موږ د تاوتریخوالي په کچه کې کموالی راوستای، خو په ننګرهار او لغمان کې به ملکی و خو په لغمان او ننګرهار کې ملکی کسان وژلي. نو آیا دا د طالبانو ستراتیژي ده؟ عبدالواحد مدقق ل کندهار لیکي، وروستیو حملو په ټول افغانستان کې سخت وحشت خپور کړی دی. سمون لزابل نلی کې د لغمان د ولی د موټرو پر کاروان برید د طالبانو کار دی. کله چې په حملو کې ملکیان تپیان یا شهیدان شي، نو دوی چپ پاتې شي، غواړي د خبرو پر میز خپل امتیازات زیات کړي. بشیر حبیبزای له ازر ولسوالۍ نلی کې، خدای دې پاک دې وکړي چې د چدازل د سولې خبرې نتیجه ورکړي. محمد قاسم ځواک له هلمند نلی کې، په افغانستان کې جنگونو زور اخیستی او په قطر کې د سولې خبرې روانې دي او هر ورځ افغانان وژل کیږي. کچرته د طالبانو سره د افغانانو غم وینو اور باندې اعلان کړي. او عبدالنافع افغان لیکي، په افغانستان کې یو ځل بیا موټر بم بریدونه زیات شوي دي، د دې سره د سولې خبرې زیانمنېدای شي. قدر من اوریدونکو، له دې سره راورسیدو د دې خبرونې وروستۍ برخې ته چې 2019 پروګرامونه پکې خبريږي. لمړی ستاسو پام د امنیت او سالم چاپیریال د اونیس پروګرام اوریدو ترابولم او ورپسې به د سپورت نړۍ اونیس پروګرام واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو ستړي مشي، په کابل کې د یونیسف د دفتر په وینا د کورونا وایروس لواجه قرنټین او د خلکو ویره د دې سبب شو چې د خورځواکو ماشومان شمیر زیات شي او کوم چې لمخ کې په سوی تغذیه اخته او حالت نور هم د اندېښنې وړ شي. په همدې اکله مو په مشرقي زون کې د یونیسف د دفتر د تغذیه د برخې مسؤل ډاکټر بسم الله عنایت سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدلو ته رابولو. په پایل کې درته وایي چې په افغانستان کې په کوم شمیر خلک هغه تر ډیر زیات اقتصادي فقر لاندې ژوند کوي.
بغد بختانه چې وایم زموږ د ملک د ناخوالو د شتون له وجې غټه کتله وګړي فقر باندې اخته دي او د فقر د کرښې نه لاندې ژوند کوي، چې د روانو جنګونو خصوصا د لسو تلویختو کلونو جنګونو یو زیږنده ده. دا چې کوم فیصدي خلک فقر باندې اخته دي، تازه سرویګانو د نړیوال بانک له خوا تر سره شوې ده، ښایي چې زموږ د درنو هیوادوالو څه د پاسه 50% وګړي د فقر د کرښې څخه لاندې ژوند کوي. البته دا د فقر کرښه زموږ د هیواد لپاره داسې تعریف شوې چې یو وګړی په 40 ساعتونو کې د 70 افغانیو څخه زیات عاید نه لري، د رته کم عاید چې معادل د $1 کېږي، د دې څخه کم عاید لري. نو دا خپله فقر بیا مستقیما د ماشومانو په هغه باندې روغتیایي او تغذیه حالات باندې منفي اغیزه لري.
له کورونا وروسته کله چې اولین جیل لپاره افغانستان ته کورونا راغله، د څومره د ماشومانو په تغذیه باندې منفي اثر وکړ؟
کورونا یو نړیواله وبا ده، د ژوند ټول اړخونه سخت متضرر کړي دي او منفي اغیزه د ژوند په ټول اړخونو باندې کړي ده، او د دې سره په څنګ کې د ماشومانو تغذیه حالات باندې هم منفي اغیزه لري.
بله،
د ارقامو د تحلیل پر بنا چې موږ د 2000 کال لپاره تقریبا 6,90,000 ماشومان په هاده خورځواکي باندې هدف ټاکل شوی چې موږ به د 2000 کال په جریان کې په درملنې پروګرام کې شامل وو، خو د ارقامو تحلیل اوس ښیي چې دغه رقم 1,80,000 حد ویل کېږي چې دا به 1,80,000 وي، چې دلته موږ 15% زیاتوالی وینو. البته د کورونای شرایطو په جریان کې قرنټین رامنځته کیږي، په قرنټین کې د کورونایو دغه درآمد او کاروبار ټول په ټپه دريږي، کورنۍ په دې نه توانیږي چې خپل ماشومانو ته متوازنه غذا تیار کړي. یو ډیره مهمه نقطه په دې کې د لاسرسي موضوع ده. هغه ماشومان چې په خورځواکي باندې اخته دي هغه باید هفتوار کلینیکونو ته لاړ شي، خپل هغه هفتوار راشن واخلي، ولې د کورونا د یېرې له وجې نه کورنۍ ونه شو کولای چې مثلا خپل ماشومان کلینیک ته یوسي تر څو هغه د درملنې مواد ترلاسه کړي. نو په شروع کې د دې هغه تاثیرات دا و چې مثلا ارقام موږ تحلیل کړي، داخلي بستر مریضان هغه قرنټینی شرایطو کې 40% کموالی د خدماتو په عرضه کې رامنځته شوی و، او 10% په اوبیدي سم ورته وایو، یعنی هغه مریضان چې هغه اختلاطي نه وي او سراپا په شکل سره د راشن د اخیستو لپاره راځي په هغو کې کموالی راغلی وي. نو په اوږد مهال کې د دې تاثیرات دا ده چې موږ اوس د ارقامو تحلیل بیا چې کړی ده، نو دا 15% موږ اضافه دغه د کیسلوډ زیات شوی ده. د هدف نه موږ د شدیدو خورځواکو ماشومان 15% زیاتوالی پکې راغلی ده د کورونا له وجې.
بله، کدر تو وایي چې وروسته لدینې چې کورونا په افغانستان کې د څه ناڅه راکم اسواله اول شدت نه، دغه وخت بیا د ماشومانو تغذیه ته څومره پاملرنه وسوه که ونسوه؟
د کورونا په جواب وین یو خبرګون چې د صحت مهم برخه جوړوي، دغه په څنګه کې د صحت د ماشومانو تغذیه لپاره هم کارونه وسوله. البته موږ په ټول کلینیکونو کې د تغذیه مشاورین نشته چې د میندو سره تغذیه مشورې کوي، دغه د قد او وزن اندازه کوي په نظم شکل سره، او دغه تعامه په هوای ورکی، خصوصا میندو تعامه په هوای ورکی چې چیرته مثلا یو مور په کورونا باندې اخته یې هغه ماشوم ته مثلا خصوصا د مور شو دی ورکی کې ورنه کې کوم اړین غذایی مواد ورته ورکړي، نو بلې د صحت یا د روغتیا د خدماتو په څنګ کې د تغذیه خدمات هم اړوند کلینیکونو کې د روانه د جریان لري.
د عام روغتیا د وزارت په وینا د کورونا دوه موج را روان دی، په داسې یو حالت کې تاسې کورنیو ته توصیه لري چې څه وکړي تر څو ماشومان په شدید خوارځواکۍ اخته نسي، او له بلې خوا خپله یونیسف څه پروګرام لري؟
مننه. بیا هم د هم ډېره مهمه پوښتنه ده، ځکه دوم موج پیشګویه شوې ده چې بیا هم را روانه ده. رښتیا هم کورنیو ته مهم پیغامونه دا دي چې باید لکه څنګه چې د رسنیو له لارې او د نورو صحي مراکزو له لارې کورنیو ته ویل کېږي چې اول باید حفظ الصحه مراعات شي، د دې سره په څنګ کې باید ماشومانو د تغذیې د ښه والي په خاطر باندې د مور شیدو ته ادامه ورکړل شي. هغه ماشومان چې هغه د مور په شیدو باندې تغذیه کېږي، هیڅکله باید که چېرته یوه مور مشکوکه وي یا هم کورونا لري، نو مهم پیغام دا ده چې باید هغو ته د مور شیدې ونه زیرول شي. البته کوم ماشومان چې هغه په خوارځواکۍ باندې اخته دي، د کورونایي شرایطو کې هم باید هغوی کلینیکونو ته راوړي، تر څو د هغوی هغه د دوو هفتو راشن د کلینیکونو له لارې د درملنې لپاره ورته ورکول کېږي، هغو ته مراجعه وکړي، هغه باید ونه درول شي. البته د کورونایو یوه غټه یېره دا وه چې ماشومان کلینیکونو ته نه بیایي، ځکه د کورونا نه ویره وه. خو زموږ پیغام د عامې روغتیا د وزارت پیغام دا ده چې باید په داسې شرایطو کې هم ماشومان ضرورت لري چې باید کلینیکونو ته راوړل شي او خپل اړین توکي د دوی د درملنې لپاره واخلي.
د یونیسف پروګرام راته ونه ویل چې د کورونا د دویم موج راتلو سره څه آمادګۍ نیولي تر څو ماشومانو ته دوی رسیدګي وکړي چې هغه دوی مرستې ته ضرورت لري؟
مننه. رښتیا هم آمادګۍ موږ لرو، د عامې روغتیا د وزارت سره په څنګ کې د تغذیه کلستر او یونیسف په ټولو روغتیایي مراکزو کې زموږ د تغذیه پرسونل شته، هغوی ته ټرینینګونه ورکړل شوي دي چې کورونایي شرایطو کې کوم مثلا کوم رقم دغه خدمات وړاندې کړي په کوم شکل سره، دا ټرینینګونه دایر شوي هم دي، البته په جریان کې دي. بل مهم آمادګي دا ده چې موږ د کورونا د کووېډ 19 یا د کووېډ 19 په شرایطو کې د تغذیه لپاره خاص ګایډلاینونه د عامې روغتیا وزارت لخوا خواد نهایی شوی دی او اغا تکثیر شوی دی طول کلینیکونو تا لگل شوی دی. مهم خبر بلداده چه مگه دی بیرانوی حالاتو دی جواب وینه لپار دی موبایل یا سیار تیمونه لرو چه پا او که هم دی تغذیه پرسونل ستا او دی تغذیه خدمات دی غور لاری اولانده گیگی. البته پا او لرو پرتو منتخو که چه اغال تا دی زمی پا جریان که دی لارو دی بندیدو امکانات وی، مونګه په ولسوالیو کلینیکونو کې د وینټرایزیشن پلان په نامو چې د ژمنۍ پلان ورته وایي، دغه د پلان د مخې او کلینیکونو ته د شپږو میاشتو سپلای کوي ده چې خدای مکړه چې مثلا شرایط سختېږي، لارې بندې وي، نو مونږ به هلته د ماشومانو د درملنې لپاره کافي سپلای لرو. علاوه له دې زمونږ د عامه پوهاوي د برخې چې په کې د تغذیه خدمات او عامه پوهاوي پیغامونه هم شته، دا پلانونه هم روان دي ټولنې او د وګړو د عامه پوهاوي د لوړولو لپاره په نامه د کمیونټي انګیجمنټ یا د ټولنې د ښکېلولو برنامې دي چې خلکو ته عامه پوهاوی ورکوي، خصوصا د حفظ الصحې په رابطه، ورسره په څنګ کې د ماشومانو د تغذیه پر رابطه چې د مور په شیدو باندې تغذیه شي او د مور شیدې په هر شرایطو کې باید ورته ورکړل شي، هغه ونه درول.
ډیره زیاته مننه، تاسو ژوندی اوسئ.
سلامت اوسئ.
قدر من اوریدونکو، دا و د ماشوم د حقونو خبرونه تربیه پرځای کې چیست الله ممال او ملګری.
The Lobo, the Maidana.
The amateur Zad blazing the ball down the ground, over extra cover.
Save!
د ازادي رادیو په دې سپورتي خبرونه کې مو په افغانستان کې له ورزشي فعالیتونو او تازه پیښو خبرو
د افغانستان سپورتي ستوري و پیښنه.
سلامونه د لوبو میدان ته ستړي مشي. ز اکرام الله اکرام په دې ونی ز ورزشي خبرونه کې هرکلی کوم. پروانه خبرونه کې به د افغانستان د کرکټ د ملي لوبغاړي نجیب ترکی د روغتیا په اړه معلومات درکړو. نو موږ له هم په بعد روغتیاي وضعیت کې دي. خاغلی ترکی د تیری جمعې په ورځ په جلال آباد ښار کې په یو ټرافیکی پیښه کې سخت ټپي شو. د آزادو مبارزو له افغان لوبغاړي سمی فیضی سره لنډه مرکه لرو. د نږدې 15 ورځې وروسته له خپل ایټالوي سیال سره مخامخ کیږي. د دې سیالۍ لپاره کوم ترتیبات نیولې؟ د افغانستان د فوټبال غورلیګ سیالیو وروستي حال هم درکو او کوښتونو د هندستان د کرکټ د غورلیګ سیالیو آی پی ایل د روانو سیالیو مخکخه لوبډلې به هم درو پیژنو. لمک سره پات شي. د خبرونه په فایل کې ناجیا صافی تازه ورزشي پیښه وړاندې کوي. ناجیا صافی را سره د اوس په سټډیو کې ده. مهرباني وکړئ ناجیا جانې، که فایل د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ سیالیونه کې کومې لوبډلې نن سره مخامخ کیږي او کوم لوبډلو دوهم پړاو ته لار پیدا کړي؟
د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ بنن هم دوام وکړي. د دوه لوبو په لړ کې نن د میوند اتلانو ټیم د سیمرغل برز له ټیم سره لوبه کوي. لوبنن په 4 بجو پیلېږي. تر اوسه د فوټبال د سپینغر بازانو ټیم د افغانستان د فوټبال د غوره لیگ نیمایي پړاو ته لار موندلې. طوفان حریرت بیا بل ټیم دی چې شپږ امتیازات لري او په لومړۍ درجه کې قرار لري. د افغانستان د غوره لیگ سیالۍ په تیر لوبه کې د سپینغر بازانو ټیم د یو بل په وړاندې 4 نمرې تر لاسه کړې چې د باسین سپی ته ماتې ورکړه او په دغه بریالیتوب سره د سپینغر بازانو ټیم شپږ امتیازات ترلاسه کړل او د یادو لوبو نیمایي پړاو ته لار وموندله. او د افغانستان د فوټبال له غوره لیگ سیالۍ د هندستان د کرکټ د غوره لیگ سیالۍ په لور ځو چې د آی پی ایل سیالۍ په دوام. نن شپه 6:30 رایل چیلنجرز بنګلور او دهلی لوبډلې سره مخ کیږي. تیر شپه چنای سوپر کینګز 11 پنجاب ته ماتې ورکړه. په دې لوبه کې کینګز 11 پنجاب 109 هدف ټاکلی وو، خو جالبه ده چې چنای سوپر کینګز هغه هدف په اوپننګ باندې پورا کړ. شین واټسن او ډوپلیسس دواړه هغه پایلیز لوبغاړي وو چې دغه سیالي په 13 اور کې وګټله او واټسن 3 او ډوپلیسس 4 منډې وکړې. ممبئی انډینز، ډیلی او راجستان رایل د روانو سیالیو مخکخ لوبډلې دي. دا درې واړه لوبډلې د دریو لوبو په ګټلو شپږ نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. له دې وروسته په 4 نمبر باندې کلکتا نایټ رایډرز ده.
ډیره مننه نجیا جانې. درنو اوریدونکو، لکه وړاندې مو چې وویل، د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې تکړه منډه جوړونکې نجیب الله ترکی د تیرې جمعې په ورځ په جلال آباد کې په یو ټرافیکی پیښه کې سخت ژوبل شو. له دې پیښې وروسته نوموړی په جلال آباد کې یو شخصي روغتون ته لیږدول شوی او هلته تر اوسه هم تر درملنې لاندې دی. روغتیا پالان وایي چې د سر په برخه کې سترې ضربې لیدلې دي او لا هم په کوما حالت کې دی. د خغلی ترکی د روغتیایي وضعیت په اړه د نور حال لپاره را سره همدا اوس د افغانستان د کرکټ په خوانی ملي لوبغاړی هستی ګل عابد چې له خغلی نجیب سره په روغتون کې دی همدا مهال د ټلیفون په لیکه باندې وصل شوی دی. عابد صاحب، ستړي مشي، ډیره زیاته مننه. که پایلې د نجیب له روغتیایي وضعیت نه کو، تاسې له لومړۍ ورځې نه له هغه سره یاستئ په روغتون کې او طبعا له روغتیا پالانو سره هم غږیدلی یاستئ، څه وایي دوی چې بالاخره وضعیت په کومه خوا باندې روان دی؟
مننه اکرام الله جان ورور، نجیب پر خورشته خبره ای منګ تقریبا دا ول ورته تر اوسه پوری او دا د خلکو د دواګانو په برکت باندې نجیب جان چې دا غیر صحت کې تغییر راځي، خو تی بل هر نه ډاکټران غریبانه چې دی غوي ورغتا دی غوي دغه دغه بیرته رغول او دوی وایي چې یاره دا ډیر بند منګ چې منګ د امکان نه وته خبر ده، خو الله په کارونو کې منکر نه لرو، الله پاک کولای شي چې صحت ورکړي. نجیب غریب کریټیکل حالات کې تر اوسه
هغه څه چې افغان کرکټ بورډ اعلان کړی چې دوی یو ځانګړی ټیم ننګرهار ته روغتیایي ټیم یې استولې دي او هڅه کوي چې نجیب د انتقال وړ شي تر څو بهر نړۍ ته د پاتې درملنې لپاره یوړل شي. لا هم اجازه نه ده ورکړل شوې چې انتقال شي. که څنګه
نجیب دلته چې اول نه دا ایکسیډنٹ وکړ د جلال آباد صحت عامې روغتون ته راوړل شو په صحت عامه کې بدبختانه بورډو وایو چې هلته هغه سیټ سکین کوم ماشینري چې دا هلته بیا هغې ماشل د شتون نه و بیا هغوی د ډاکټرانو هلته ویلي وو چې دا لږ چې دا په پنځه منټه کې روغتون ته ویل چې سیټ سکین هغه د سر د هغه عملیات وشي او هغه رپورټ یې وشي. نو صحت عامه تر پخوا چې شفا یادین په نوم باندې روغتون ده هلته راوړل شوی ده کیا حقیقت خبر ہی دی خود دل نہ دای بل ملک تا انتقال شی یا بل رختون تا انا دل تقریبا ډیر یو بل دل هم د وزارت دفاعنا راغلی و نجیب دی اتحاد دا دی غو دی تبدیل لپاره او ډاکټرانو د زیاده نه ورګی چې هغه دی دینه بل رته نه تقریبا دی دینه چې هتا می پورې هم هغه جوړ نه دی
د پیخ پاړه باندې بیلا بیل نظرونه موجود دی بیلا بیل کیڅی ځینی خلکو چې ترافیکی حادثه شوی دا ځینی ویل کیږي چې دا په موټر باندې وحل شوی دی دقیق څه کی سره مسته شوی و
دا د جمعې په تیر جمعې ورځ د مال نظر کړ د پنځم به ورځ د خپل ماشومان سره جلال آباد ښار ته وته دوی په درونټه کې هجرت کړي کې ژوند کوي دای چې د خپل ماشومان سره د نانای مور سره خپل بچي مور سره او کشرای ورور هم ور سره جلال آباد ښار سودا تر وته سودا مودا کړي او کتا سو دغه د افغان مینې سره یو ستور دی هغه ستور نمبر نه غلط شو ته هغه ویډیوګان هم کړی دي نو هغه ستور کې د خپل ماشومان سودا رغشتله او موټر سرک نه هغه لپاره پر هغه واخ وته ولاړو دا چې کله څور کې سودا کې یو بیرته موټر ته اوړي بدبختانه په دې وخت کې یو بیخه کېږي یو سراچه موټر دی په موټر باندې وایي اکسیډنٹ نه البته دوی موټر وهلې دي
ورسی پښتنه کلګ د نجیب په لوبیز ژوند راته وغږیږي موجودیت د افغانستان په لوبډله کې په ځانګړي ډول په شلوري زلوبه کې ځکه دا عموما اوپننګ تر اتلو او تیز لوبغاړي بلل کېدو او لا هم بلل کېږي ک د دې نه موجودیت په لوبډله باندې څومره تاثیرات کوي او ک ان شاء الله هیلشته چې دا بیرته راخشي فکر کوي چې بیرته به ټیم ته راشي یا لوبو ته راوګرځي که څنګه
اکرام جان ډیره بدبختانه به وای مدا کښ په کینې ژوند زمجی به حالت روغ جوړ وای او تاسو دا پښتنه مونږ نه کړی وای بیا به ډیر خوندور جواب درکړی و نجیب الله د افغانستان داخلي کرکټ کې د رنګونو انبار جوړ ک نجیب الله په هر سلور دیني یو رزیني او د افغانستان په داخلي شلوري د لوبه کې بیا کټا سو کرکټ کو کې به دا ټول ریکارډونه فراسي کا غو ګوري اغه بیخی یعنی د دې لوبغړ لپاره امغه خپل خپل کې ډیرا پورا کړي اغه په اول ځل په افغانستان نېشنل ټیم ته چلاړو نو په ارند سره په اول رسمي لوب کې نجیب الله ډیر تیز دی چاته کې ونه منډه جوړ کړلې نو ډیر بل بختانه به وایم چې نجیب الله تاسو مر د افغانستان کرکټ کې پاملرن شو او سمرا باغ مې سره به غوړی شو او سمرا ته موقع ورکړ شو او هغه څه ونه شول خو الله پاک دې صحت ورکړي نجیب الله چې د افغانستان کرکټ ورته ضرورت لري او د چې د افغانستان لپاره یو ښه ثابت دل شي نو د ته بجون کې توجه ونه شول زمان نظر
د افغانستان د کرکټ په خوانی ملي لوبغاړي هستی ګل عابدو آیا د نجیب ترکی د لوبیز جون پاړه معلومات لري کله کرکټ تراقه او څومره لوبي کړیو څومره منډي لري امید زهیرمل په دې اړه معلومات راټول کړي.
نجیب ترکه د افغان لوبغاړو ترمنځ یو زړور او چټک توپوهونکی بلل کیږي چې ډیری وخت په شلوریزو سیالیو کې د افغانستان سازي توپ کوي. 2014 کال کې لومړی شلوریزه لوبه په ډاکا خار کې د بنگلاديش خلاف وکړه. روسي شلوریزه لوبه هم په 2019 کال کې د بنگلاديش خلاف په ډاکا خار کې وکړه. په 12 شلوریزه لوبه کې 255 منډي کړي دي. نوې لوړی منډي دي. 21 شلوریزه او 14 شپږیزه وهلې دي. یوازې یو ورځنی لوبه په 2019 کال کې د آیرلند خلاف کړي او 15 منډي یې پکې کړي دي. 2014 کال کې فرست کلاس لوبه پیل کړي. په سلیریش لوبه کې 213 منډي کړي. یو لوبه کې زیات منډي 200 دي. شپک سلیزي او لس 500 وهلي دي. په همدې لوبه کې 215 سلوریزي او یو سل سلور شپږیزي جوړی کړي دي. ولس لیست آی لوبه کې 535 منډي کړي او یو لوبه کې لوړ یو سل 20 منډي دي. نوموړي ته په وروستیو کې لوبډله کې موقع ورکول کم شوي وو او د لوبډلې په بهرنیو سفرونو کې هم ورته توجه نه کیدله.
This is great counter punching. It's gone for the big one.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی سمی فیضی راتلونکي میلادي میاشت د خپل ایتالوي سیال په وړاندې لوبه کوي. دا چې دا لوبه چرته ترسره کیږي او خاغلی فیضی د دې سیالې لپاره څومره ترتیبات نیولي له خاغلی فیضی اورو.
دا لوبه به په 1 د نومبر په دوبی هیواد کې د ایتالیا سیال سره وي. دا دوه میاشتې کېږي چې زه تمرین کوم او استاد عبدالدین حفیظی سره دا اوس هم په تمریناتو کې وم. نو دوه میاشتې امادګي مې ورته نیولې او کل په خدای نو بیا زر بیا وکولی شم خپل هیواد ته خپلو وطنوالو ته ویاړ راوړم.
کلک د دغه لوبې په هغه تخنیکي اړخ باندې راته وغږېږي، دا کوم ډول لوبه ده، هدف مې دا دی چې په کوم سازمان کې ترسره کیږي، د کوم کمربند لپاره ده او که نه کومه چیلنجي لوبه ده؟
دا خو ایم ایم ای لوبه ده، ایم ایم ای یعنی فری فایت، آزاد لوبه ده. مکس مارشال آرت لغت سکان پهلوانی ریګاسته پکې و اتر شته دی نه مکس شوې ده ایم ایم ای لوبه. دا د پیروس په سازمان کې او روسي سازمان ده چې د نړۍ ډېر ټاپ سازمان ده. په دې کې دا لوبه تر سره کی لوبه په کمربند باندې نه ده، نو دې سازمان کې باید دو درې لوبې وکم، هغې نه وروسته بیا زه په کمربند باندې لوبه کوم. ما د انرژي سازمان دوه کمربند ترلاسه کړ، اوس د هغې سازمان نه زه بل سازمان ته معرفي شوی یم چې پیروس هغه د روسانو یو بل غوره سازمان ده. کله زه درې لوبې دلته وګټم بیا څلورمه لوبه به زما په کمربند وي. هره لوبه هر سیال چې مونږ ته یعنی وړاندې کوي، نو مونږ مجبور مکلف یو چې د هغه تمرینات د هغه مسابقې لوبې وګورو چې د هغه د سماستر شوم چې هغه کار کې دغه په مقابل کې مونږ تخنیک او ترکیب جوړ کړو چې مونږ وکولی شو هغه ته ماته ورکړو. دام زما ډېر سرویس سیال لري ما په وړاندې، ځکه نه لوبې ګټلې، دوه باختر لري، یو مساوي تقریبا دولس ریکارډ لري. نو ښه فایټر ده، د ایټالیا هیواد څخه ده. لوبې ما کتلې دي، په مقابل کې ورته چمتواله نیولی. توکل په الله.
څومره مطمئن یاسي، څومره ډاډ خپلو هیوادوالو ته ورکوي چې یو وار بیا به تاسو افغانستان لپاره اتلولي وګټئ؟
دا خو لوبه د پیشبینې کیږي نه، مخکې له مخکې د سویلای نشم بو باخت او بور د الله تعالی له طرفه ده. خو خپل چمتواله مې پوره نیولی دا چې بیا الله څه کوي. دوه پهلوانانو کې یو ماتیږي، نو پوره ډاډ وطنوال ته ورکوم چې زما تمرینات ښه دي، په ځان مې پوره باور ده. نو چې رنګ کې څه کیږي هغه الله ته پته ده.
او وروستۍ پوښتنه فیضی صاحب، چې دغه سیالي تاسو ته سازمان برابرۍ که نه د شخصي اړیکو له لارې نه برابرېږي؟
نه خیر، دا کوم سازمان کې چې ما تیر کال لوبه وکړه بلاروس کې په انرژي سازمان کې، یوازې د هغه سازمان لخوا بل سازمان ته معرفي شوم. دا یو چیلنجي لوبه ده د دوه سازمانو. زه د هغه سازمان ټاپ فایټر یم په واویا کلو کې، نو دوی ما بل سازمان سره په چیلنج، مطلب د سیاسي چې زه د هغه سازمان فایټر یم او دا ایټالیا د دې سازمان په واویا کې چمپیون یا قهرمان ده. نو مونږ ترمیل د سازمان د اړیکه جوړه کړې ده مونږ فایټر چې.
د آزاد مبارزو افغان لوبغاړی سمیع الله فیضی او درنو اوریدونکو په همدې سره زموږ د دیونی د لوب له میدان او نيز خبرونه هم پای ته رسیدي. تر بلې خبرونه مو په لوی او بخون کې سختن سپارم. هر چرته چې یاست روغ جوړ، خوشاله او بریالي اوسئ. Oh, oh, oh.
ښکار دی وای وای نو زم سمور ته ګور وای وای بابو لالا لال کستورې ویا لال کستورې شایسته دی وای